ډیر زیاته مننه خپلواک صاحب په پروګرام کې لګډون ستاسي نظر صاحب د خبرونه په دوهمه برخه کې پر دې هم بحث کوو چې د افغانستان حکومت باید په څه ډول ستراتیژي او استاد سولې خبرې او کم تعهدات چې پاکستان کړي هغه د عمل کېدو لپاره د افغانستان د حکومت اقدامات باید څه وي. اوس د خبرونو وخت رسیدلی دی د افغانستان خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي او ورپسې بل احمد تکل څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورو.
په سر کې پام کړئ د مهم خبرونو سرخطونو ته. افغان حکومت د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفا منلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې په وړاندې په خپل خاوره کې اقدام وکړي. او د سولې عالي شورا وایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې چمتو دی. د هم بشپړ خبرونه. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپل دندې استعفا کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو بیان کې رسنۍ ته ویلي چې ښاغلی نبیل نن پنځشنبه په رسمي توګه جمهور ریاست خپل استعفا لیږلې ده. اخوا یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلی نبیل استعفا منل سوې ده او پر ځای د ملي امنیت ریاست اپراتیفي موین مسعود اندرابي د دې ادارې د سرپرست په توګه ټاکل سوی دی. پدړه به وروسته جزئیات خبره سي. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې په وړاندې په خپل خاوره کې عملیات وکړي. د ولسمشرۍ مانۍ دی وی اعلامیې لمخي ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال حقانی شبکه او نور ډلې د افغانانو د بیرحمانه وژنې عاملین بللې او په وړاندې د پاکستان لخوا د قوې د استعمال غوښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي ښاغلی غنی همداراز ویلي چې طالبان یوه افغاني پدیده نه ده او ګواښ یې ټولې سیمې ته متوجه دی چې په وړاندې باید د یوې واحدې ستراتیژۍ له مخې عمل وسي. افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار ویلي و چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه چلند نه کوي او هغه وسلوالې ډلې نه ځپي چې دوی ورڅخه د ګواښ احساس ونه کړي. اخوا پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې د اقداماتو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال وایند سید ظفر هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د ژمنه پرون د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې وکړه.
دوی
وایي د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې له خپلو ټولو امکاناتو څخه په استفادې به د هغو طالبانو او افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې نه غواړي زموږ سره مذاکره وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په پرونی درې اړخیزه غونډه کې ویل له هغو طالبانو سره د سولې خبرو ته حاضر دی چې له جګړې لاس واخلي، خو په وینا یې د هغو طالبانو سره به وجنګېږي چې د جګړې د دوام غوښتونکي وي. او رسنۍ خبرم دا چې د سولې عالي شوراوي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. د دغه شورا یو غړي حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سولې د افغانستان او سیمې اړتیا ده او دغه شورا د سولې د خبرو ژر تر ژره پیلولو ته چمتو ده.
افغاني لوري د دې آمادګي لري چې ډیر ډیر د سولې مذاکرات خبرې شروع شي، خو البته تاسو خبرو چې مخکې هم دا خبر شو چې دا شو مذاکرات چې هغه یو نتیجه ور باندې مرتبه وي.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د سولې خبري پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې شاید دغه پروسه ژر پیل سي. دا کورونی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار رحمت تکل وړاندې کوي.
سلام. مسکو نن د ترکیه هغه تورونه رد کړل چې ګنی روسیه په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد رژیم د مخالفینو پر ضد د قومي تصفیه په مقصد عملیات پیل کړي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن وویل چې دا تورونه به بنسټ دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون پر روسیه تور ولګاو چې د سوریه په شمال کې د قومي تصفیه د سیاست د عملي کولو هڅه کوي. داوود اوغلو وویل مسکو هڅه کوي چې د سیمې استوګن ترکمنان او سنی مسلمانان لاله زقیه سیمه څخه وباسي. داوود اوغلو همدارز وویل په سوریه کې د روسیې پوځي عملیات د اپوزيشن پر منځلارو ډلو د برید لکبله اسلامي دولت ډله یا داعش لا پیوړی کوي. د مسکو او انقره ترمنځ اړیکې ورسته له هغه ترنګل شول چې د روسیې یو جټ جنگي الوتکه د ترکیه لخوا نسکوره او پیلوټي ووژل شو. په همدې حال کې ټاکل شوی چې روسیا، متحده ایالات او ملګری ملتونه سبا په ژنیو کې د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. دا خبر د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف ویلي چې روسیا به په سوریه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسای سیال یې سرګی لاوروف په دې خبرو کې ګډون نه کوي، خو دواړه به راتلونکې اونۍ په مسکو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی ویلي د سبا ورځې په خبرو کې به د واشنگټن په استازیتوب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله انی پیټرسن ګډون وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ته به د مسلمانانو پر ضد له ترخو څرګندونو سره سره د روانې دسمبر میاشتې په 28مه نیټه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل شي. ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي وو چې مسلمانانو ته باید امریکا ته د ننوتو اجازه ورنه کړل شي. د صدراعظم نتنیاهو د حاکم ګوند د دوو وکیلانو په ګډون د اسرائیلو د پارلمان 8 غړو یو درخواست لاسلیک کړی و چې اسرائیل ته د ټرمپ د سفر د ممنوعیت غوښتنه پکې شوې وه. نتنیاهو پرون دا غوښتنه رد کړه، خو ویل چې دای د مسلمانانو په اړه د ټرمپ له څرګندونو سره مخالف نه دی. لبلې خوا د فیسبوک مسؤول مشر مارک زوکربرګ په یو پیغام کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مسلمانانو سره ژمنه وکړه چې په دې ستره ټولنیزه شبکه کې به له دوی د غچ اخیستو مخنیوی وکړي. زوکربرګ د پاریس او کالیفورنیا وروستیو حملو او د مسلمانانو په اړه د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل مسلمانان ښایي له دې کبله ویره ولري چې د نورو د کړوړو په خاطر به دوی زیانمن شي. زوکربرګ په خپل پیغام کې لیکي، زه غواړم تاسو پوه شئ چې موږ په فیسبوک کې ستاسو د حقونو د خوندي کولو او تاسو ته د یو سوله ییز او خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوو. اورستای خبر دا چې د نوبل د سګنیو جایزو ګټونکي به نن د ناروې په پلازمینه اوسلو او د سویډن په پلازمینه ستوکهولم کې خپلې جایزې ترلاسه کړي. د تونس څلور اړخیز ملي ډیالوګ په نوم ټولنې ته چې په هیواد کې د دیموکراسۍ په ټینګښت کې مرسته وکړه دا جایزه په څو شېبو کې په اوسلو کې ورکول کېږي. په ستوکهولم کې به نن ماښام د سویډن پاچا په یوه غونډه کې د طب، فزیک، کیمیا، اقتصاد او ادبیاتو په برخو کې د نوبل د جایزې ګټونکو ته د هغو جایزې ورکړي. په دې ډله کې بیلاروسی لیکواله 18 کلنه سویتلانا الکسیویچ هم شامل ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې د ژوند د ستونزو د تصویرولو په خاطر د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې شوه. دا خبرونه او اوس هم په مکرۍ د کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 8-3. په کندهار کې آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 10-3. جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 15-4. هرات آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 3-6. غزنی آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 4-9. او په بامیان کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1-14.
آزادی په سپور کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی مجددن سلام ما را بپذیرین. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما نتایج کنفرانس قلب آسیا است. در حقیقت ما سر امکانات صلح و ثبات در افغانستان و منطقه صحبت میکنیم. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به ملاردی محترم آقای میاگل وسیق کارشناس مسائل سیاسی در کابل تشریف دارن، بر از نام مجددن سلام میگیم. همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح تماس برقرار شوه و با محترم آقای محمد امین فروتن کوشش میکنیم تماس برقرار شوه. و آقای یوسفزی ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی، همچنان با محترم آقای سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری، با آقای مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی کوشش میکنیم تماسا برقرار شوه و سوالا را طرح بکنیم و به شما معلومات بیشتر در مورد این کنفرانس و امکانات صلح مهیا بسازیم.
بله نظر صاحب، وسیق صاحب مخک هم په دې خبره وکړه چې د افغانستان لخوا پاکستان خوشمنه تل کړی، د افغانستان لخوا به دا ځل د دغه ژمنو د عمل کېدو لپاره څه ډول اقدامات کیږي د حکومت لخوا یا د افغان چارواکو لخوا. اوس تاسو به هم دا خبره اوریدلی چې وای د ملي امنیت د ادارې مشر رحمت الله نبیل خپل دند استعفا کړی ده، د ولسمشر پر سفر انتقادونه کړی دي، فکر نه کوي چې لا یعنی ورسته رنه ده او په افغانستان کې په داخل کې په نظام کې د سولې په اړه یا له پاکستان سره د تماس په اړه باندې اختلافات دي، حتی ورسېدل چې د حکومت یو لوړ مقام خپل دنده پرېږدي؟
مننه، فکر کوم چې د سولې په ارتباط او د سولې دغه اقدامات د دې اقداماتو څرنګوالی څرنګه چې تر اوسه پورې شوی، زه فکر نه کوم په دې کې افغانان دغه ولري مخالفت ولري یو بل سره. دا په دې مانا چې پخوا ډیر کم ویل کېده، اما اوس په صراحت سره ولسمشر ویلی دي چې یعنی پاکستان دغه تحمیلی جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړی او دغه دا تحمیلی جنگ دی، یعنی په ښکاره ویل شوی او ویل شوی چې یعنی هغه اقدامات چې دوی په خبرو کې یعنی څه چې وایي هغه لازم اقدامات د دې خبرو د اجرایي کولو په خاطر، مثلا دوی وایي چې موږ همکاري کوو، دوی وایي چې د افغانستان دښمن زموږ دښمن دی. نو اوس دغه کسان چې دلته په افغانستان کې د ناامنۍ او بېثباتۍ په خاطر راضی او دوی هلته روزنځایونه لري، دوی هلته خپل عمده مجالس جوړوي، نو بنان د دوی شتون هلته ښکاره معلوم دی چې چیرې دی. د دوی پر ضد که چیرې یعنی پاکستان غواړي نو عملی اقدامات یې څه کړی، یعنی هغه عملی اقدامات باید وشي، حداقل د دوی حمایت باید ونشي، حداقل دوی ته دا زمینه مساعد نشي چې دوی واقعا یعنی که چیرې دغه حمایت دوی ونلري، تاسو په اطمینان سره چې دوی نشي کولای چې دلته راشي او دغه ورانکاري عمل ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې په هکله یعنی چې په دغه دریز چې اوس نیول شوی، یعنی د افغانانو اختلاف به په دې کې ډیر ونه اوسي، دا چې شاید کومه خبره یعنی یا هغه ذهن یا هغه طرح چې ښاغلی نبیل صاحب چې د دې وطن یو ښه تکړه سړی و او ښه کار یې کړی تر ننه پورې، یعنی دا د هر چا نظر دی، امکان لري چې په دده شخصي نظر یو څه ووسي.
اما وسیق صاحب وبخیر،
حتمی نه دی.
بله سمه ده چې نظرونه به اختلافات به وي، اما اوس دا خو پاکستانی لوري ته یو ډول پلمور کول دی چې ولسمشر ته وایي چې ته لمنګ نه د وادو باندې وفا غواړې، ته په خپل نظام کې دنستا غټ غټ مقامات تا سره جوړ نه دي، فکر نه کوي چې اوس یعنی تقریر پاکستان ته پلمور زی او امریکا ته وایي چې افغانان په خپل کې نه جوړیږي، نو زور سره ولې سول کوم؟
زه فکر کوم چې شاید د سلیقو اختلاف ووسی، اما د افغانستان د سولې په هکله، چون افغانستان د څلوېښت کاله جنګ واقعا ډېر ستړی کړی، واقعا د جنګ عوارض هم افغانانو لیدلی، یعنی افغانان نه غواړي چې جنګ وکړي او افغانان همیش د سولې طرفدار دي. یعنی په مجموع کې هغه افغان چې دلته ولو که په کوم مقام کې دی، که په ټیټه سطح کې دی، که په متوسطه سطح کې دی، یعنی په مجموع کې دوی یعنی فقط سوله غواړي او د سولې تګ دي، او واقعا هر هغه څوک چې د سولې په ارتباط یعنی عملی قدمونه ږدي او رښتینې همکاري کوي، یعنی افغانان هرکلی کوي. نو زه فکر نه کوم چې یعنی د دغه مسلې پر سر چې ګویا د سولې د مسلې پر سر دغسې اختلافات موجود وي، په دې خاطر دغه شوی وي، یعنی نبیل صاحب دغه ورکړی وي، استعفا ورکړی وي او استعفا یې منل شوی. زه فکر نه کوم چې دا مسله یې چې د سولې د مسلې پر سر، اما د سلیقو اختلاف کېدای شي چې موجود وي، یا شاید په دې کار کې نبیل صاحب ستړی وي او وایي چې یو بل څوک دې راشي دغه امنیتي مسایلو په ارتباط کار وکړي. اما زه فکر نه کوم چې د سولې د مسلې په سر یعنې داسې اختلاف موجود وسي چې د استعفا لامل وګرځي.
بله خوب است که خود نبیل صاحب اشتراک کنه و خودش نظر خود بگه. کوشش میکنیم با ایشان هم تماس برقرار شه و منتها از کابل به موضوع چه قسم نگاه میکنن. انجینر صاحب متولی خروتی در خط تلفن است. صاحب به این امیدواری ها شما چگونه نگاه میکنین؟ نظر شما چی است؟ اول خود برنامه خوش آمدین انجینر صاحب.
سلامت باشید جناب نظر، من خدمت شما سلام علیک تقدیم میکنم خدمت همکار محترمتون. من میخوام تو خلاص یک تو قراری مسائل کنفرانس قلب آشا و نتایج که به دست آوردن چیز مقدمت هم بکنیم. بعد از این بسر مسئله سوالی که از آقای واشق سید در رابطه آقای واشق سید سلام علیک تقدیم میکنم در رابطه با مسئله که آیا پاکستان در این رابطه پشت پلمه نمیگرده که گویا شما مسئله داخلی داریم میخوایم این سیگه بخوا نظر خود بگویم. ببینیم وقتی که کنفرانس قلب آسیا شد ما سی دستاورد عمده وجود داشتیم، یعنی 26 کشور کجور چی کرد اشتراک کرد سی مسئله عمده رو سرش فیصله کردم که انکشاف هم مسئله بود تجارت اقتصاد مسئله ترانزیت و موضوع مبارزه مشترک علیه تروریسم. یکی از نکات سوم از اینکه مسئله مبارزه علیه تروریسم در این باز موضوع افغانستان جدا شد به سه مسئله سرش تقریبا گفت شده شد که یکیش اطلاعات را تبادله شد با تشدید شد و دیگر عملیات مشترک به خود مصاحی که خط دیوران است و موضوع سه تشدید پروسه صلح. حالا افغانها یک سوال میکنه که وقتی تشدید پروسه صلح اعلام میشه آیا همین پروسه صلح ضمانت اجرایی داره یا نه؟ آیا واقعا کسان همیشه که مولا اختر است یا مولا رسول است یا داعش است همراه از اینا صحبت شده یا به مثال راضی هستن یا به مثال میشینن نمیشینن؟ ببینید ما تجربه بسیار قوی داریم و زمان سابق ما وقتی که در جهاد افغانستان اختیار خود را مجاهدین به پاکستان داد و پاکستان در کنفرانس ژنو برای حاکمیت دموکراتیک افغانستان را مذاکرات کرد نتیجه شما دیدیم دکتر نجیب بازار ایران شد، طالبان اینجا آمد، جنگ های قدیمی شد، قوم جنگی، تدین جنگی، زبان جنگی شروع شد، بالاخره 52 نفر دیگر. ایران از این باید ما افغان ها تجربه بگیریم، مسئله افغانستان، مسئله داخلی تیم آمین افغان ها و پاکستانی ها نیست. این بودای بین‌المللی دیگه هم داره که کشورهای که نشان بس باید زمانت اجرایی بکن از تعهدات پاکستان. در قسمت مسئله آقای عدیل ممکن نورتا از این صدای من بشنوان که یک هفته و در رسیش آوازه خیلی تو کنگی برزی که آقای نبیل از وظیفیشان کفت شد سبکتو شاید شون و این که پاکستان میه که شما پشتی و این پاکستان پشتی کدام بغانه بگردم ما به تینان و کامل بگیم موضوع داخلی خود ماست. این گفت مثلا آقای نبیل استفا کرد سبا احمد استفا میتنه دیگه سبا محمود بیا پاکستانی چه ارتباط نداره که پاکستان بر ما بگه که شما پشتیبانه بگرد شما باید خود جور کنید مدود بگید باز بیاید همراه ما در مذاکرات بشینید.
خروتی سیب
فقط علمی موضوعی که
بله خروتی سیب نبیل د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر د کم چې د تروریسم پر ضد جګړه کې یعنی غا دملا هډوکی حیثیت لري بل دینه مخ کې چې استعفا وکړي یا مخ کې اوازې وي خو په خپل ځای هغه د پاکستان په سفر باندې د سولې په خبرو باندې له پاکستاني مقامات سره په تماس باندې او له پاکستان سره د ولسمشر غنی په دریز باندې چې پاکستان پر وړاندې لري اغه انتقاد کړه ده یعنی د حکومت تقریبا درې مې څلورم ټاپ مقام ګڼل کیږي فکر نه کوي چې د افغان حکومت دریس کمزور کیدا کار
نه زه په مو تاسو هم چې بیا چون موږ په افغانستان کې داخل کیستو او چې تاسو بیرون راشي د افغانستان وضعیت دغه موږ ته معلوم دی موږ یو کس پیژنې په نامه درامه د امرالله صالح دای هم یو وخت د قوت سره تقریبا حدود 15 کال د دې اداري پر اساس وخت چې د ایستو نه اداره سقوط په نړۍ اداري پالیسي ته ورو کړ د دې شخص چې په اداره کې ده فقط شخص منیج کوي د دې په اداره کې ټیم کار کوي یو شخص کار نه کوي د ټیم کار په اساس کار نه کوي هم د اوسې د استعفا او استعفا ومنل شو د دې کار په سیمه اون پر اساس هغه کې د منځوري ومنل شو سر پر اساس ګورې دا کورونه په دې چې په څو مختلفو ته دې ته دې چې په څو مختلفو چې د دې اداري کار ټیمي کار ده دا ونه نه لري چې جناب نبیل صاحب استعفا وکړ یا افغانستان په څلور دي شورا کې رئیس به هم خپل کورو ته راځي کې نه او د سیستم دې سوزل فقرات هم دې تمنې نه مان ځي نه اکثر وخت موږ په دنیا کې دې لري بعضې د مشرانو تیاری سقوط کوي بعضې مشران په تروریسم عمل کوي چې دا پرې مفهوم نه شي موږ دې فکر کوي چې کس کسي ملای مو شي نو په دې ډول موږ چې جناب نبیل استعفا پرې مفهوم ده او دا وخت هم خطرناک جناب نبیل خدای نه خواسته بده مخالف فین صفوف یا عمل تزام برزرانه های نو ده وقت که بیادیر مشکل رو چه از افغانستان دی پروسی موفقیت پروسه و پروسه راز برشان شدیده دو چون تیدم به منز یقبان ماد مدعید افغان پر افغانستان کنم او در جناب آسیق سر خبره ممکن خسته سویده وضعیت در اگر حالت به وضعیت دادن تحمل ور نویسود دو بنا نصیف کنید و بیاد در ستاکید توائم چی دی امنیت ملی در یاسد رئیس یا شخص او اگر اداره یا اداره در شرق کلکتیف کارتی پر مجموع که اداره به ساب رختری دست جنوی کیمی کارده اگر چیز تاثیر میده دی شخص یا شخص دو شخص دیره شخص دستیف کنید او اگر چی ردن تو دی پاکستان چون مستقیم اندان در افغانستان به مسائل که زیده خل بودیم اول مسئله که وای استوای زیده خلوسم دلت احتمال قیل بانی پاکستان شاید بعد این اوکی اوکی من در شاید یا تو زمان در سال پروستان از دیر تو دو اون پرال کچه رسیده ملا مادما را کن خبری پوکتا که چگوی آدم مرد نه او سی بیاد در سال پروستان مثلا موضوع سو دی اختم الاخر منصور دی مرد مثلا اون غیال چه مانا بیان اقیل او روز نبون لاسال چه تصف کار بیتر شاید سیری مسئله نه پاکستان در افغانستان در خلق پروستان و هیچ کل لاس ناخلی در خلق پوری چه یا بین ملی زمانت حق زمانت پاکستان کشتد حاکی
خلاصی مطلب انجینیر سب
بله
انجینیر سب خلاصی مطلب شما اگر سخنان خود سوال خود اگر خلاصه کنید در دو سطر یعنی مایوس هستین یا چطور امیدوار هستین به این کنفرانس؟
ببینید جناب نظر سر مخ سوال نمی کنم من خودم تحلیل مایی هست
همین نظر کن
زمانی که پاکستان در طی 14 سال گذشته می بعد که 40 سال گذشته در افغانستان مشکلات ایجاد کرده این مشکلات هیچ وقت از این ملافشت ایجاد کرده مشکلات خود نادم نیست و هم میگم زمانی که مذاکرات شروع میشه همانا با هر گروپی که شروع میشه پاکستان در مقابل تعهدات کنه زمانت اجرایی بده اگر زمانت اجرایی نبده این کنفرانس این خبرها این گردنه و این نشست ها مذاکرات بی مفهوم بی مونا وقت ضایع کننده است.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان انجینیر صاحب خدا حافظ فعلا بازم انشاءالله تماس برقرار میشه حال محترم آقای اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح از طریق تلفن مهمان ما هستند برشان خوش آمدید میگیم قاسمیار صاحب خوش آمدید به برنامه ما
شما سلامت باشین تشکر از شما
بله خب تا حال ما از روی از این موضوع صحبت کردیم اظهار نظرهای مختلف شدن بعضیا امیدوار هستن بعضیا ناامید هستن شما چی فکر میکنین صاحب نظر شما مهم است امکانات سلطات چی حد قوی شده صاحب
خب بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام به همه من از بکنم که امو شرایط و جوی که بر نشست کشورهای آسیا در اسلام آباد حاکم بود یک جو تفاهم و صمیمیت و همگرایی رو نشان میداد که امی فضا و امی شرایط مساعدت میکنه به این که پاکستان هم صمیمانه به خاطر آغاز دور دوم گفتگوهای صلح بین الافغانی اهتمام به خرج بده و نه تنها یک مذاکره را به خاطر اینکه ما مذاکره انجام دادیم صورت بگیره بلکه ما با دغدغه های و نگرانی هایی که اگه ده هموطنان عزیز ما دارن ما خود شریک میدانم به اینکه باید این مذاکرات نتیجه گرا باشه یعنی به شکل متمرکز جدی و ای که مصور ثمر شده به این صورت باشه که ما یکی از شرایط عزیز این میدانم که اگر آتش بس قبل از آغاز مذاکرات به یک توافق برسن حداقل موقت این کمک میکنه که مذاکرات در یک فضای آرامش و اینکه گوشهای مذاکره کننده ها صداهای تفنگ و انفجارها را از کشور ما نشنوند این مذاکرات در اون شرایط امکان داره سازنده شده و بالاخره به یک نتیجه برسه که نتیجه از عبارت از یک صلح و ثبات پایدار در افغانستان است.
قاسمیار صاحب تاسو د سولې په عالی شورا کې له ډېرې مودې راهیسې فعال استئ پاکستان سره او د سولې په مسله کې تاسو نږدې پاتې شوي یاست ولې د افغانستان له لورې د سولې هڅې یا مثلا پاکستان قانع کول یا د افغانستان نړیوال متحدان قانع کول چې پاکستان صادق نه دی په دې پروسه کې ولې تر اوسه پورې داسې خاص لاسته راوړنه نه لري د افغانستان د سولې پروګرام په خاص توګه د سولې عالی شورا
انتقاد به جای هست تبصره خوبی هست ببینیم در سیاست و در موارد شبیه مسائل کشور ما یک حوصله مندی به کار است، یک واقع بینی همچنان، و باید خیلی بدبین و نبود و مسائل را همیشه تاریک نبادید. باید شرایط را درک کرد که وقتی که شرایط بهتر میشه ذهنیت بهتر میشه. ببینید امیال پاکستان در یک بحران انرژی، بحران اقتصادی مبتلا هست، یک مشکلات اجتماعی داره که این رفع از اینها و بیرون رفتن از این حالت در گرو صلح و ثبات افغانستان است. امروز یک اجتماع، یک اجماع منطقه‌ای ایجاد شده رایی هست با این درکی که این تهدید تهدید مشترک، خطر خطر مشترک، و دیگه این ذهنیتی که در جهان امروز حاکم شده با توجه به مسائل پاریس و حملات امریکا و دیگه اونجایا، امو یک وحدت از این میرسانه که همگی کشورهای جهان یک جاشن علیه افراطگرایی، علیه راسافکنی، علیه از اینها مبارزه بکنن. من فکر میکنم شرایط امروز اینا رو ما باید مد نظر قرار بدیم. شک نیست که تجارب ما در گذشته با پاکستان تجارب شیرین نیست بلکه تلخ بوده.
بله،
ډیر زیات مننه قاسم یار صاحب. موږ سره د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره له هالند څخه محمد امین فروتن صاحب هم را سره د تلیفون اپلیکا کړي، او له هغه څخه به هم چې پاکستان مسائل او د افغانستان په اړه د پاکستان دریس فروتن صاحب له نږدې څارلې او پکې تجربه لري. فروتن صاحب، یو خبره چې اوس مې له قاسم یار صاحب سره هم دا مطرح کړله، پاکستان چې د افغانستان پر وړاندې کومه پالیسی یا ستراتیژي غوړه کوي، د هغه د شلو دیر شکلونو تجربه کاره، یعنی هغه پخوانی یا متقید جنرالان او ټاپ د استابلیشمنت کسانې کوي. د افغانستان له طرفه تر اوسه په دې ټینګار دی سره د ټول عزت او احترام چې موږ خپل مشرانو ته لرو، چې سپینګری دی، قومي مشران دی، متنفذین دی، لاړ شي. فکر نه کوي چې پاکستانیان په دې کې همیشه برلاسي په دې خاطر وي چې د هغوی لابینګ قوي دی، د هغوی کم کسان چې خبرې کوي هغه د پاکستان د ملي منافعو نه په فل درک خبرې کوي. دی خو د افغانستان له لوري تر اوسه پورې مسله ډېره کمزوره ده، یعنی په همدې خاطر هیڅ کومه نتیجه نه لرو. په دې کې ستاسې نظر واړو.
زما نظر دا دی چې اول خو د هرې صلح دپاره، د مذاکراتو دپاره، د حق او د ناحق د بیانېدو دپاره هم یو قدرت پکار دی، یو زور پکار دی چې هغه مقابل طرف د دې قدرت په لیدلو باندې یو څه ته وادار شي. متاسفانه چې د زمونږ طرف داخل دائم د پاکستان د طرف منافع په نظر کې نیسو، د ځکه چې کله نه چې د پاکستان اختلاف د ملکی طرفونو اختلاف، د ملکی برخې اختلاف، د نواز شریف اختلاف، د نظامیانو سره راغلی ده، دغه مسئله هم د عمومي تناظر په نتیجه کې چې جهان دیده تقاضا لري چې په افغانستان کې باید سوله راشي، وخت دی چې دا یو هر یو چې کولای شي هغه ځان ته منسوب کړي دغه افتخارات. نو دغه تیر هیئت چې هغه را لېږلی و، دغه نواز شریف را لېږلی و کابل ته، او دغه هیئت نه دا غوښتي و چې هغه ته د اشرف غنی نه وغواړي چې د نواز شریف نه د طالبانو سره په صلح ته په راوستلو کې فشار په واسطه رابطه کومک وکړي. په داسې حال کې چې دغه هیئت راغلو او هغه سنتي و عنعنوي شکل ورته ورکړو، او دغه هیئت په خپل هم نه خبر چې مونږ چا دعوت کړی یو، او دا د یقین هم چې وغوښتل د اسفندیار ولی او د محمود خان اڅکزي ته نه وغوښتل چې مونږ نواز شریف را لېږلي یو، راته ویلي دي چې باید تاسو دی راشي په فرانسه کې ما سره وګوري او زمونږ نه راته قضا وکړي، او هغه دې بنیاد جوړ شو چې بالاخره باید د عبدالله په ځای باندې اشرف غنی لاړ شي هغه ته فرانسې ته. او په واقعیت کې دغه عمق د استراتیژیک د پاکستان چې دی، دغه غواړي د فوج نه انتقال کړي دغه بروکراسي ته یعنی د نواز شریف صدا د خپل لاس لاندې ونیسي او د خپل لاس لاندې په نیولو لپاره یې هم هغه ورته تعین کړی و سرتاج عزیز چې د مسلم لیگ یو لوی مشر دی. اما هغې په ځای باندې هم د اختلاف دې ته راغلل چې د جنرال جنجوای ورته تعین کړه وی نه کولی شول چې مسایل ورسره کېده یعنی مقابله ورسره وکړي. اوس زما نظر دا دی چې دغه د سوله په سوله په هغه باندې نه شي چېرته خرڅېږي. نه، سوله د یوه اعتماد پروسه ده، د طرف مقابل په تا اعتماد کوي. اوس که چېرته واقعا افغانستان سوله غواړي، باید دې په ځای چې دغسې کسان غیر مستقیم په طالبانو نه وغواړي، مثلا نواز شریف به د پاکستان فوج نه غواړي او هغه پاکستان فوج به د هغه نه غواړي، د طالبانو نه غواړي، چې دا هیڅ امکان نه لري. اوس خبره دا ده چې باید د افغانستان په اداره کې دغه بصیرت پیدا شي، دغه بصیرت موجود وي چې دغه حرکت چې هغه د مخالف طرف کوي دا د څه لپاره کوي. دغه اوس نبیل، جنرال نبیل د ملي امنیت نه هغه ورکړله، استعفا ورکړله او داسې تلقي کېږي چې دی همدغه شانې تلقي کړي ده. وایي دا تعجب کوو چې دا څنګه دا کېدای شي چې ملا فضل یو ماده د اعلامیې مشترکې دا ده چې باید مستقیما د ملا فضل الله په رابطه عملیات وشي.
پکما اعلامیه کې راغلی ځکه چې دغه اعلامیه خو موږ سره پرتی دی کوم ځای کې دا د ملا فضل الله ذکر شوی چې موږ هم
اورېږو. یعنی دواړو طرفونو مخالفین به په مقابل کې به هغه کېږي، دا برخورد کېږي. پاکستان طرف په واضح شکل سره د ملا فضل الله ته اشاره کړې ده چې ملا فضل الله په هغه کې دی، په افغانستان کې دی. دا په داسې حال کې ده چې نبیل لیکلی دي چې ملا فضل الله په پاکستان کې افغانستان کې نشته دی، بلکې د هغه په میمان خانو کې دی، د ایسای په میمان خانو کې دی. دغه تناقض د استراتیژي، د تناقض د خبرو، د صلح په دا تناقض باندې صلح نه شي راتللی. نو ځکه دی وایي چې زه د خپل مقام نه استعفا ورکوم، او استعفا یې هم هغه منظوره کړې ده، اشرف غني منظوره کړې ده، ریاست دولت منظوره کړې ده. زه دا وایم چې دغه صلح باید اول په داخل کې قوت جوړ شي، په داخل کې یو موټی شي سړی، یو موټی وي. اول د دواړو طرفونو دغه هغه چې دغه ملکي بخش دی، دغه اجرایه پوست چې دی او دغه ریاستي پوست چې دی، د اداري پوست چې دی، دا باید په خپلو کې هغه وي، ده یو ځای وي، یو عمل ولري.
تشکر فروتن صاحب. بله، تشکر فروتان صاحب. محترم آقای مولایی صاحب عبدالظاهر حقانی هم در خط تلفون هستن، بر از نا خوش آمدید میگویم. منتها با اجازه از نا اول سخن نوبت با آقای قاسمیار میتیم که اونا فروتان صاحب شنیدن، اگر چیز جواب دارن یا گفتنی دارن. اول قاسمیار صاحب شما، بعد از اون مولایی صاحب. بفرمایید قاسمیار صاحب.
خب باید گفت که حتما آدم سیاه را باید سیاه ببینه و سفید را سفید ببینه. حتمی نیست که آدم همه چیز مثبت ارزیابی بکنه اگر مثبت نیستن، و اگر هستن ولو که از طرف مخالف هم باشه آدم مثبت از او را میتونه بگویه مثبت. و هر حال من میخوام بگم که ای بار باید یک آجندای جدی باشه، آجندایی که ما رو به نتیجه برسانه و ما بفهمیم که هیئتی که ما مذاکره میکنه ترکیبش چی هست، صلاحیت های از این چقدر هست. از این واسه ما گفتم که اگر یک آتش بس موقت رو موافقه کنن، با اعلام یک آتش بس دایره صلاحیت معلوم میشه که آیا کسی که با ما با آتش بس موافقه میکنه این دیگرها در داخل افغانستان رعایت میکنن، در اون مناطقی که اونها هستن و بعضا کنترل دارن آیا رعایت میکنن یا نمیکنن. و تنها نشست بقصد نشست ما را به جای نمیرسانه. پس یک آجندای واقعا از قبل موافقه شده موارد روشن باشه که این پروسه نتیجه گرا شده و این معنایش این نباشه که یک سرپوش شده به این که سیاست های پشتیبانی حمایوی از ای حملات حراس افغانانه به زیر از این پوشش قرار بگیره. از این وقت یکی در سوال ها مطرح هست، جانب افغانی ما باید مجهز باشن، ارزیابی بکنن، ببینن که آیا این مذاکرات چقدر میتونه برمان نتیجه.
ای رضایت مننه قاسم یار صاحب. د سولې د عالی شورا بلغړې مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی هم لمون سره د تلیفون په لیکه کې دی. حقانی صاحب، تاسې د فروتن صاحب او د قاسم یار صاحب څرګندونې هم واورېدلې، او دې دواړو کې مشترک خبره دا وه چې دینه مخکې چې مونږ د سیمې هیوادونو یا پاکستان ته ویو چې دا کار وکړه، اول باید خپله اجماع رامنځته کړو، اول په خپلو کې په اتفاق و اتحاد یو دریځ غوره کړو، او بیا په هغه مشترک او ګډ دریځ سره د پاکستان لور یا د طالبانو سره تماس ټینګ کړو. اوس د ملي امنیت د ریاست د مشر استعفا او پاغې کې دا ذکر چې په ما باندې څو میاشتو راهیسې محدودیتونه زیاتېدل او زما کاري محدودیت کمېده، او په خپله لیکلي دي چې ولسمشر رانه شفاهي څو ځل غوښتنه کړې وه چې دا پوسټ باید پرېږدم، دا وظیفه پرېږدم. فکر نه کوئ چې دا د دې ښکارندوی دی؟ دا ښیي چې په افغانستان کې اول په خپله دننه په نظام کې یا په سیاسي څیرو کې توافق او اجماع نشته.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومحترم لاجابي رابيكم كاركوين كتاو أوردين كتاو خطو سلامونا احترامات مكيلي ولاندكم. وعليكم
السلام.
بطول دشتان نستاسي دعوت كليو عند رمحناكم. دوم روايان چه دا روان عالد دا افغانستان دا يقينا دا افغانانو طول هل عبادة چه دا افغانستان كي صلح ريشي، صبات ريشي، امن ريشي. د سولې نه بغیر پرمختګ د هیڅ یو ملک او د هیڅ یو ولس لپاره هغه نشي کېدای. پرمختګ د سولې پورې تړلی ده. دا چې زموږ جناب رئیس دولت مخکې محترم د دې نه مخکې رئیس هم ډېرې هلې ځلې وکړې، هغه هم په دې کې ستړی شو، خو څه نتیجه ورنه کړله. د سولې مذاکراتو پاکستان هغه صادقانه قدم نه پورته کړی. ټول عملیات د دوی په خپله خاوره کې وو، د امریکا د منع د امکاناتو د حاصلولو لپاره د هغوی نه چې پیسې واخلي. هلته په خپل منطقه کې عملیات شروع کړه، او یو څو بېچاره خلک به ووژل، او یا به هغه اصلي خلک به دوی دنه انتقال کړي وي د عیسی ادارې یا کشمیر ته یا بله خواته. اوس هم پاکستان دغه دا ده چې د امریکې حکومتونه را جلب کړي، او په اخره کې بیا ټوله پله په طالبانو واچوي چې طالبانو دا شرایط وړاندې کړو، او دا شرط چې اساسي قانون کې تعین شي فارغان دي ووځي. بیا طالبان ته ویي چې دا شرطونه وړاندې کوي چې هغه د شلو منتقل شي. پاکستان دغه ناسته زمونږ د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني د پاکستان د مشرانو سره، د نورو هیوادوالو مشرانو سره مونږ مذاکرات یقین علما د دې مخالف نه یو، د تفاهم مخالف نه یو. خو په دې شکمن یو چې پاکستان په دې کې په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې هغه د افغانستان بې ثباتي غواړي. افغانستان کې د وینې تویدلو ټول عامل پاکستان ده، او دې مذاکراتو هم دا ثابته کړه چې پاکستان ټول مشکل پاکستان ده، او هر څه د پاکستان په لاس کې دي. جګړه پاکستان روانه کړې ده، دوی دنیا ته وښودله چې زما دا شرطونه غوښتلې دي. او طالبان هم باید د دې الهام وکړي چې پاکستان د ملایانو په کې، یا د دې پاکستان خبرې دا د اسلام خبره نه وي په افغانستان کې. دوی لکه څنګه چې اواز پورته کړل چې موږ اسلامي نظام سره د دوی غواړو، نو دا ثابته کړه چې دوی خپل منافع لپاره زموږ افغانان هغه ښار کېږي، او نه زموږ ماشوم بچي هم هغه وژلل کېږي. دا بې رحمانه حملې دي. خپل هلته هلته دغه
مولوی صاحب حقانی، دا ستاسې خبرې پر ځای دی، او دا تقریبا د هر افغان خبره ده چې دښمن څوک دی او زموږ ملک څه روان دی او هر څه د چا له خوا کنټرولېږي. څه وشي، څه په کار دي، څه پیشنهاد کوئ؟ تاسې د سولې په عالي شورا کې یاست.
زه پیشنهاد دا لرم، زما غوښتنه دا ده چې باید په دې کې زموږ داخلي خبره هم یو شي. او زه خو فکر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني سره ټول په دې کې ورسونه هم ملاتړ کوي د سولې په لګه کې او خپل کابینه هم په دې خو لیکن د هغوی هغه غوښتنې چې هغه پاکستان نه تضمین واخیستلی شي دا یقیني خبره ده د قلم او یا د کاغذ په مخ لیکنې یوازې دا فایده نه کوي چې منځ کې یو اعتماد موجود نه وي او په راز کې د امریکا حکومت د دې تضمین ونه کړي چې پاکستان خپلې هغه ژمنو ته وفادار ده نو دا به دې نتیجې وي او موږ ټول متحد یو. دا به دې معنی هم ده چې محترم نبی صلی الله علیه وسلم خدمتونه وکړل چې د دې استفا یا به مثلا په دې خاطر به چې حکومت کې څه دغه شته نه زموږ حکومت په یقینا متحد ده په ټولو هغه ملاتړو کې چې د افغانستان دي ولسونه دي او شخصي بعضې نظریات هغه د دې دغه نه ده چې یو بل نه په
مراد
صاحب فرمات پروگرام ما خراب نشه به شنونده عزیزم یک فرصت بتیم بعد از اون میمانه رو بخیر یک دور باز هم میتانیم نوبت بتیم برشان. به هر حال شنونده عزیز بفرمایین یک اعلان کوتاه بعد از اون تلفن کنید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله البته قابل یادآوری است که حتما میفهمین دیگه، قابل یادآوری هم نیست که منتها بازم شنونده عزیز ما فکر خود بگیرین که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بعد از شنونده ما هنوزم رادیو آزادی گفتن نمیتونن، رادیو صدای آزادی میگن. خب اوارم برسان میگیم که ما تنها رادیو آزادی هستیم، صدای کسمس نیستیم. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله
بله مهربانی
بفرمایید. صاحب
سیبدن مسافر د کوټ کښلاغه ستر بلین کیمه.
مسافر صاحب په خیر اغلی مهرباني وکا.
ما عرض سلام ادب و منې ټول ملمنو ته سلامونه ورسېږي.
مهرباني
مسافر صاحب،
دا د سولې په اړه کوم تاسو خبرې کوئ چې مطلب پاکستان د افغانستان په تاوان ډېرې خبرې کوي، مطلب تاوان رسوي. د یو خبره به زم په دې کې اضافه کوم چې مقصد د پاکستان خوم په دې کې مقصدونه لري. دا جنگ چې ده، د افغانستان جنگ د پاکستان او د هندوستان په ګډو ده. اوس پاکستان ما نه غوښتنې لري افغان یې نه ورسره مني، افغان حکومت ولې نه ورسره مني، باید چې ورسره وې مني.
اوبخه سیفالدین صاحب،
زما نه زما د یوه کونسلګری ده په پاکستان د هندوستان پنځه شپږ کونسلګری دي، ولې دا خو نو هم دایم ترې اندازې پورې په سلو کې شل فیصد.
مسافر وروره، مسافر اور او بخ تاسې افغانې که پاکستانې چې ما غرقم
بد در نه ما زونه په وطن خو به دیږي چې په خدای که د یو وطن وایلان دغه خو به.
مسافر اور، مسافر اور، مسافر اور، یعنی تاسې وای چې پاکستان وای چې په هندستان د هندستان دغه دی کنسولګری دی، تاسې د هندستان او د پاکستان په دوستۍ او کم روابط چې د دوی ولسونه لري حکومتونه لري هغه دوستي سرویس د دوی ترمنځ باندې، ولی افغانستان حق نه لري مثلا چې نورو هیوادونو سره تماس لري که په هندستاني که پاکستان؟
بالکل حق لري، بالکل حق لري.
یعنی نو بیا څنګه، یعنی تاسو چې پاکستان غوښتنه د افغانستان ومني تر څو موږ اوریدون کده واضح شي چې کومه غوښتنه ومني؟
دا ګوره ما وروره، خو غوښتنه هغه هم لري دام لري، مطلب د لږ په سلو کې شل خو باید چې د ده دام ومنل شي نو به امن راشي. دا د افغانستان جنګ چې ده د دې دوو ملکو په لاس.
ډېره زیاته مننه وروره.
بله بهره،
دا د پاکستان د افغانستان په لاس کې ده.
تشکر. یک شنونده دیگه مهربانی شه. بله
بله آقای نظر سلام به شما، همکارت ما مهمان نجی صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بله صدیقی صاحب خوش آمدید، مهربانی صاحب
زنده باشید. آقای نظر ببین، یک بحث خیلی اساسی و منطقی است که میگه بعضی خوب میگن در بحث صلح و جنگ، همکاری در صلح و جنگ بحث اخلاقی نیست که بعضی دوستای ما ارائه میکنند. خب ما باید مدنیت خود به جهانیان ثابت بسازیم. خب به اینجا در سیاست ببین، ما باید منافی رو با دیگران ایجاد بکنیم. بعضی دوستای میگه به فضای ما نمیدن متحد، باید ما اسناد رو ارائه کنیم. این اسناد پیش افتاده را که ما مبتذل و مزخرف که ما ارائه میکنیم، استخبارات تکنولوژی، استخبارات های بریتانیا و آمریکا رو قدر پیشرفته است، آن قدر قدرتمند است که 40 سال پیش در بالادان آنها انداخته شده. اگر ما این رو ارائه بکنیم در آنها کاملا چیز نمایه نتونه این رو نمیخواهند کاملا معلوم است. یک موضوع، آمریکا، بریتانیا و کشورهای فاسد، شیخ های فاسد
خود عرب تیموده شهزاده های اونان میاردر هستن هنوز با تمام قوت و قدرت در کنار پاکستان هست چون منافعشون ایجاد میکنه. ما هرگز بدیل جاویدون پاکستان شده نمیتونیم. پاکستان امروز جاندارم نظامی منطقه هست، امروز همکار متحد متحد پا آمریکا و بریتانیا.
پیشنهاد شما چی؟ صدیقی سه پیشنهاد شما چی؟ چی باید شما جایی؟
باید با من صحبت خود تک میکنم نظر خود ببخشید. بگید شما تعریف بکنید یک بار افغانستان سر تا میشود، امنیت تا میشود، ثبات میشود. شما منافع امریکا با کشور چین با روسیه کاملا مقابل هستن، میخواید اینا در مقابل خود امریکا قرار داره یک تعقد بند باشه جهان. امروز مخالفان سیاسی اینا ببینید اگر امنیت در افغانستان برقرار شود در کدام قسمت منافع امریکا تعریف میشه؟ کدام قسمت منافع بریتانیا تعریف میشه؟ جناب نظر خود دوستان کاری صدر ما رو سپری نکنید، بالای مردم خود مگر کار بکنیم، یک رهبری واحد ملی ایجاد بکنیم، یک کلاسیان امروز یک رهبری ملی بتر فردی ما نداریم، یک کلاسیان ملی از رهبرهای قومی ایجاد بکنیم، چون امروز ما ملت وجود نداریم. هر وضعیتی رو میل افکار از هون مردم باید
دیر از زیاد تمنه نه
صدیب کسی ابراز میگن کل دفعاتون خوب است خواه
دیر از زیاد تمنه نه
میشه یا نمیشه او رو که گارانتی نیست. بعد علی اشنانی دیگران بگیریم. بله
سلام علیکم نظر صاحب. امیر خان خبرکم سوزید.
امیر خان خوش آمدین سید.
امیر خان نورو بخیر اغلی.
از ما پختنه داده چه ده مولایی صاحب در اخکل خبر وکره چه ده ارچه ده کلی ده امریکا پلاس که ده خویوی ده پختنه داده چه ده اشرف غنی چه کم سفر ترکمنستان تا کرای والده یوی چه ده جنگ ده سیم جنگ ده به طول چه لون لاس رو ورکو بیا یورپ تا چه راقه دل تا ده ده خبر وکره چه زبه ده طالبان و نکبرستان ایدرا جوڑو ما مکوره به تر جوڑو ما یا ده خبر ده خلد اخپلای وکا خبر ده بلو سرگه ده یا طرف تا اوس یا ای چه سلح کن پا دیه که د ملمنو څه نظر ده چې هلته پاکستان خو که چیرې کې واقعي امریکا نن په یو ساعت کې هغه کم نظر باندې زه فکر کوم چې په یو ساعت کې دوی امریکایان چې وګوري سوله راتلی شي. پاکستان خو یې تاسو سره د څوارلسو کالونو قرضایي څومره ورته وزړل، اشرف غني د خپلې کمزورۍ څومره ورته وښولې، خپلې کمزورۍ یې ورته معلومې دي. موږ ته داسې یو مشر په کار ده چې د زمري غوندې زړه وي، پکې د زمري غوندې جرت وي کې د افغانانو هغه حقیقت هغه ته وګوري. افغانان خدا پوی خلق دی دی افغانستان خلق و تا به خدای شاید تا در 15 کالو که چه دوم را درواغ ندی بیلی لکه دق دوستی.
تشکر امیر خان.
مربانی تاسونا.
تشکر. خب آله به میمانای محترم ماستاستا نوبت بتیم برازی که 10-12 دقیقه وقت باقی ماند بخیلم. خب فروتن سب اول از شما شروع میکنیم بشار کوتا سب ده ای مسئله افغانستان و سل و پاکستان و منطقه دیگه پا تنها یک طرف یا در طرف نیست، چندین طرف هست. شما ده طرف ها یک طرف دیگر هم علاوه میکنید، همیشه منتها در مطبوعات ما زیادتر با او مواجه نمیشیم که عربستان سعودی هم صاحب مستقیمن با بعض گروپ های طالبا بسلا ارتباطات دارن و مشکل بین سعودی و پاکستان هم موجود است. صاحب این کمه که وضاحت بتین ببینیم که میمانای ما به این موضوع موافقه دارن.
بله، یکی از مشکلات اساسی جامعه ما هم همی است که ما نمیتونیم آنچه که در افغانستان با واقع میشه ما او را پشت صحنه ایشه ببینیم. مثلا این میاره همین جنگی که فعلا در افغانستان دوام داره و این بدون شک جنگ استخبارات افغانستان و چی پاکستان و عربستان است، مخصوصا در رابطه با این که یک گروهی به نام ملا رسول و یک گروهی هم به نام ملا اختر، اینا گروه ملا رسول وقتی تجربه نشان داده، وقتی که آدم هویتش را میبینه، عملکرده های این گروه را میبینه، این بدون شک از طرف عربستان تقویه میشه. و از طرف دیگه ملا منصور که هویتش را میبینه و گذشتهش را مطالعه میکنه از طرف پاکستان و ISI تمویل میشه. خب آدم به این نتیجه میرسه که باید یک جای دیگری ما مراجعه بکنیم. او جای دیگه کجا هست؟ ارتباط بین ارتش پاکستان و دولت حکومت ملکی پاکستان که در راستش نواز شریف است. وقتی که ما از این صحبت میکنیم باز به گذشته باید بریم، وقتی بریم که آقای نواز شریف با وساطت حکومت عربستان برده شد به عربستان سعودی و دوباره در سال 2013 به قدرت آورده شد. این به معنای از است که این باید ما در مجموع حوادث و تغییراتی که در خاورمیانه میآید در یک مجموعه مطالعه کنیم که افغانستان هم حالاتی که در افغانستان میآید جزی از است.
بله. تشکر پروتان صاحب. بله.
ما فکر میکنم که این دقیق کاملا عربستان سعودی یک پروژه داره در افغانستان، حتی دوران جهاد هم وقتی که ما در نظر میگیریم باید در این معادله سرش از او هم فکر بکنیم.
تشکر پروتان صاحب.
بدون از اینکه منافع کشورهای خارجی در پاکستان یا در مسائل افغانستان ندیده بگیریم. بله.
بسیار زیاد تشکر از اشتراک کردن پروتان صاحب. خب محترم آقای اسماعیل قاسمیار، الجبر معادله چند مجوله گفته یک چیز بود ما را در و در میساخت. در هر استپش یک فرمول دیگر را باید دو جای میکردیم، باز یک اکس حل میکردیم، وای حل میکردیم، باز یک فرمول، باز یک فرمول. سب از او خاطر این مسئله افغانستان هم یک معادله چند مجوله واری بود. حالا ایچتو میشه سب مسئله قاسمیار سب؟
والا شما راست مگه وایی هموطن عزیز ما درد دلی که داشتم، خدا هم میگه خیر بده که آنچه که تحلیلی که دارن، نظری که دارن، برداشتی که دارن ای را آزادانه بیان بکنم. واقعا یک بازی بزرگی هست که این تقریبا دوام امون بازی بزرگی است که وقتی کپلن در قرن 19 و اینها گفته بودن. ابعاد گسترده داره، معجون مرکب شده، این خیلی منافع به این گیری خورده و منافع متضاد به این گیری خورده. اما اگر ما به فلسفه از این بپیچیم و بیاییم به تمام ابعاد توجه بکنیم، تقریبا خیلی سالهای دیگه به کار است که ما همیتون دست به علاشه بشینیم و منتظر بمانیم که چی وقت این منافع متضاد در این میدان بازی افغانستان از طرف بازیگرای اصلی و فرعی حل بشه. این نمیشه. به هر حال آنچه که میسر است، شرایط کشور ما همگی میفهمیم، حالت اقتصادی ما، حالت سیاسی ما، حالت اجتماعی، اینا همگی به همگی روشن است و این که واقعا ما قربانی میتیم و خیلی خیلی گپا به ما تعلق نداره اصلا، به دیگه او طرفتر از ما هست که از راه ما میگذرن و ما باید لغت ماشن.
دیر زیاده من این قسمیار سب
بگم که یک
بله
راه حل باید بسنجیم.
بله دیر زیاده من این
امی
کورودان مولی صاحب حقانی اسماعیل قاسمیار صاحب له چیم دامون قربانی ورکو پختنه داده که د افغانستان پخوانی نسل لري نوې نسل، یعنی زمونږ اساسو کوچنیان پختنه کوي چې ولی مشرانو ولی پلرونو همدا قربانی تاسو ولی ورکوي دغه گریټ گیم یا لوی لوبه خو په ټوله سیمه کې شوې ده. آیا د هندي بچي هم غمره زوریدل چې نن سبا افغان بچي زوريږي؟ آیا پاکستاني ځوان هم په ماغه اندازه قتل شوی چې د افغانستان ځوان قتلېږي؟ ولی موږ یا مشران لرو او یا راکه توانمندی نشته که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا دا مسئولیت د ټولو افغانانو ده، د کور د مشر نه د ولایت مشر پورې، د ولایت نه تر دولت پورې، سیاسي احزاب مشران زمونږ مدني ټولنې، دا ټول په دې کې مسئولیت لري چې باید افغانستان د شباب لپاره، د افغانستان د قوت لپاره پوره کار وکړي. چې همدا وتړي زمونږ سیاسي مشران هم د خپلو منافعو لپاره یقینا دا د اختلاف کوم رامنځته کوي او هغه اصلي منافع د وطن هغه د خپل امنیت خپل شخصي منافع دي. کار کې په حکومت کې حضور لري، هغه حکومت تایید کوي چې حکومت د غریشي بیا هغه حکومت بیرته مجروح کوي او هغه باندې تنقیدات کوي، اعتراضات کوي. زما غوښتنه دا ده، الحمدلله په موږ ولسونو کې توان د دې شته چې په خپل ملک دغسې حالت راولو. خو مشکل دا ده چې همسایه ملکونه
او بعضی نور ملکونه هغه په دې کې د افغانستان په دغه بې ثباتۍ کې مستقیم لاس لري. نو د دې لپاره زموږ وحدت ته ضرورت ده، زموږ یووالي ته ضرورت ده، زموږ مشرانو ته د دې ضرورت ده چې هغوی سره کښېني او د ولس د امنیت لپاره یو سالمه طرحه وړاندې کړي او دې لپاره باید دوی ګامونه پورته کړي. نو که چېرته موږ دغه حالت کې خپل ځان پرېږدو چې موږ هغه ته همیشه نور خلک شو لرالي
مولوی صاحب عبدالظاهر قانی صاحب، بسیار زیاد تشکر، وقت ما تمام شد، از اشتراکتان گپ شما معلوم شد صاحب، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. وسیق صاحب شما یک لحظه دیگه هم صبر کنین وسیق صاحب، که شما جنبندی آخر شما میکنین، از او خاطر سخنان قاسمیار صاحب بگیریم. آخرین راه حل میخواستن پیشنهاد بکنین صاحب، در یک دقیقه می راه حل پیشنهاد کنین چی باید شد قاسمیار صاحب؟
راه حل امی است که خب چی امیال میسر امی شده که یک دور دوم از مذاکرات آغاز شد.
بله،
ما باید امی فرصت به یک فرصت واقعی تبدیل بکنیم، به میز مذاکره بشینیم، آجندای درست داشته باشیم، کوشش بکنیم که ما هم نقش خود داشته باشیم که امی مذاکرات به نتیجه پیش ببریم، به نتیجه برسانیم. و این نتیجه امی هست که خب کسانی که با ما همونجی میشینند به یک توافق برسه. خب ما انتظار نداریم که به یکی در شست و دور شست و سر شست کل مشکلات حل میشه، اما اینمی رایست که دیگران رفتن، ده ها سال تیر کدن، ده دور، بیست دور، سی دور مذاکره کردن تا به جا رسیدن. ما هم ادامه بتیم مایوس
معلوم شد که قاسمیان صاحب راه حل شما. قاسمیان صاحب برتان آرزوی موفقیت میکنیم، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. گفتین که این موضوع باید ادامه پیدا بکنه، دیگه الترناتیو موجود نیست. خب بسیار زیاد تشکر، فعلا از شما خداحافظی میکنیم. آل وسیق صاحب، ما و شما ماندیم یک دو سه دقیقه، شما کل گپار با حوصله شنیدین صاحب، رای حل چیز قسمی که ما تا نتیجه گیری اگر بکنیم میبینیم که موقف ما هم باید یک نوع موقف گیری باید شو از طرف ما، ایران در نظر گرفته صاحب، جنبندی کنیم که بریم بخیر کل ماسون خانه خود صاحب.
تشکر نظر صاحب عزیز، من فکر میکنم همطور گفتین یک موقف شوه، در قدم نخست همه افغان ها، سیاسیون، نخبه ها، کتگوری های مختلف، همه از جنگ، عوارض جنگ هم دیدن، مصیبت های جنگ هم دیدن، همه از جنگ متنفرن. توقع همه ملت افغانستان هم امی است که در رابطه با مسائل عام ملی مانند مسئله صلح و جنگ، ما یقین که همه چیز میخواین، صلح میخواین. بنان به خاطر آوردن صلح به مسابه یک قوت، همه دست به دست هم و در یک اجماع که همه چگونه برخورد میکنن، یعنی برخورد واحد که بتونه این رایش به طرف تامین صلح باشه، که یک مورد. مورد دوم که منظور من از داخل میخوایم شروع کنم، که واقعا از این مسائل گروپی و شخصی و منافی گپا گذشته، فقط تمرکز سر منافی ملی. بنان در اینه طور یک مورد، برای ساختن یک اداری واقعا شفاف، برای ساختن درست از اراده وجود داره، ولی اینمی گپ طور سازماندهی شوه که واقعا از دیگه مسائل گذشته، افرادی که میتونه به اصطلاح وسایل خوب برای یک اداری شفاف، سازماندار و پذیرفتنی باشه. این قدم دوم.
وسیق صاحب بخیالم با قدم سیم وقت هم نمادم، این دو قدم اول هم که صحیح ور داریم، بخیالم که یک امیدواری کلان ایجاد خواهد شد. بسیار زیاد تشکر محترم.
فقط ما چیزی که میخواییم یک دقیقه بگویم که فقط فشار دنیا در رابطه به امی فیصله ها، این حرف بسیار جدی هست. و گپ دیگه که بسیار با اهمیت است که ما فقط در یک صورت ما برسول آماده هستیم، از طرف دیگه این واقعا تجهیز اردوی افغانستان خاصتا نیروهای افغان اوی افغانستان واقعا همکاری به این باید توجه جدی بکنه.
بسیار زیاد تشکر از تمام میهمانای محترم ما، وقت ما که خودشان معرفی بکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خدا پامان.
گرچی کشیده ای پا جاناز خانه ای من، گرچی کشیده ای پا جاناز خانه ای من، باشه دمیشه عشقت چرا ترانه ای من، باشه دمیشه عشقت